ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او تکنیکی همکار جانتن بمریز سلامونه ونې کې هلي ومني د پېښور په پندو روډ نن سهار شوې د یوې چاودنې حال درکوو یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درلا هم راوړي د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به ونی دا خپرونه د باختر ستوري واورئ خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
نن سهار په پېښور کوهاټ روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د افغان سولې په اړه د طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویمه ورځ په دوحه کې روانه ده او په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن سهار په پېښور کوهاټ روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پېښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. پولیس وایي بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړل شوي وو او چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په ضلعهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت یې د ناقانونه ګرځول شوی. تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې دي. د اورکزو سیمې دغه کمانډر هادي ګل چې یاسر په نوم پیژندل کیږي په مختلفو جرمونو کې حکومت ته مطلوب وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل د حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو د وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی وو. عاصم باجوا زیاتوي
کم کې برید کوون کې وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي ان ا نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. او مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیر چار شنبه پر ورځ د وسوالو په برید کې د یو استاد په ګډون یې 20 تنه وژل شول. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحه کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وایي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو په رول خبرې کوي. د طالبانو د شرطونو په اړه فیض محمد ځلان وایي
په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل یې وړاندې کړل.
په غونډه کې د بلابلو ډلو 550 کسانو برخه اخیسته او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره د امریکا دوستی تر بل هر وخت مضبوطه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په شام او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې وویل هیواد یې له سعودي عرب سره تر بل هر وخت غوښتلي دوستی لري. د زیاته کړه له ایران سره پر اټمي مسله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 3 کسان چې پکې 9 ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روس جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 23 هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي د دغه اداو په خپلواکه توګه څه پخلی نه دی شوی. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو یې هغه 12 تنه وجلي دي چې د شام له لوري یې اردن ته د اوړېدو هڅه کوله. د اردن پوځ پرون ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواکونو د دغو کسانو نه شاوخوا 2 میلیونه د منشیاتو کڅوړې هم ترلاسه کړې دي. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 23مه بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې وړاندې د امریکا په 100 نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1 لک کسانو د مړه کېدو خبرونه هم دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سیالوکوف د جنوري په 2 ویلي په غریزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغو 9 نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال یې د روس ازمکني ځواکونه د کولو پلان لري. او بل خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې نو ایران د 2 اړخیزو اړیکو د پراختیا او په راتلونکو 10 کلونو کې 600 اربو ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی پوځ ویاند وایي په باچا خان پوهنتون برید کوون کې افغانستان کې تربیه شوی وو.
دهشتگرد افغانستان میں تیار ہوئے تور ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے اور وہاں سے پھر وہ یونیورسٹی کے اندر گھسے.
چارسده کې د باچا خان پوهنتون د غمی دینه پس ولس په حال کې ده
او د خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسی کې غوسم شته دي.
د پښتونخوا استادانو د پیښور پوهنتون د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده.
پیښور پوهنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغوی غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته دې د اف سي ډیپلایمنټ شي.
د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خپرونه د باختر ستوري باز محمد عابد سره واورئ. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. نن سهار د پیښور کلیواله سیمه پندو چوک کې یو بمی چاودنه شوې ده. دغې چاودنې څه کسان ژوبل کړي. زلان یوسفزی په نور تفصیل راکړي.
د پیښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې نن سهار شوې چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نخه کړې شوې ده چې پکې د مدرسې محتمم سره د خپلو 2 ملګرو جوبل شوې ده او ګاډي ته هم زیان رسېدلې ده. د ریسکیو یو دوه د ترجمان بلال فیزی په وینا دغه 3 کسان معمولي جوبل شوي دي چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای ورکړی شوي او د نورې درملنې لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. پولیس وایي چې بارودی مواد له مخکې ځای پر ځای کړي شوي وو او چودنه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره یې په سیمې کې پلټنې پیل کړي دي. د چودنې پړاله تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پام دی وی چې د یوې میاشتې د مودې دوران په مردان کې د نادرې په دفتر ځانمرګي برید، د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې په خسادارو ځانمرګي چودنه او د روانې میاشتې په 6مه نیټه بیا د 400 باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید غونډې پیښو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اولس تشویش سیوا کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدن کو د پاکستان پوسټ په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ د پنځو سہولتکارانو د نیولو دعوه کړې او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. د پوسټ د عامه اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د پوسټ د مشر جنرال اهیل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان له لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي وویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید پاړه نور تفصیلات شریک کړل. دغه غونډې ته زلان یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوځ د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د آی اس پی آر مشر لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمینه برابرونکي پنځه کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي.
دهشتګرد افغانستان میں تیار ہوئے تور ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے عام
وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسٹ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولیس دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم. هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په گاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پر ورځ یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټي کې کوش کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبریدا سوره جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکی وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرینې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي ان اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یوه مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو. د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډه یې هم کوله. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د پاکستان د پوز ویان د لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې دوی څه کسان نیولې دي. خو په دې اړه باندې زموږ همکار ریاض مساخیل د څېړونکو سره خبرې کړې دي چې د دې کار څه مقصد دی او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روان جنګ او د قانون نافذونکو ادارو په کردار څه اثر پرېږدي. په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل اورو.
د خالی پور ورځ ماخام پیښور کې میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا وویل چې پوځ او قانون نافذونکې ادارو ځینې هغه کسان نیولي چا چې په 400 پوهنتون حمله کې د وسلوالو مرستې کړې دي. دې دوران نوموړي څلور کسان میډیا ته وړاندې کړه او زیاته کړه چې د ځینې کسانو لټون روان دی. ویان د وسلوالو او یو خبریال ترمنځ په ټلیفون شوې خبرې اترې هم میډیا سره شریک کړې. داسې ډېر کم شوي چې پوځ یا قانون نافذونکو ادارو نیول شوي وسلوال یا د هغوی مرستیال د میډیا مخې ته راوستي وي. آیا د دې عمل مقصد څه دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو پېښور کې د میشت خبریال مشتاق یوسفزي نه تپوس وکړو، نو دوی چې یو خو د خلکو په قانون نافذونکو ادارو اعتماد کم شوی او بل په دوی دا تور هم لګي چې د اصل ملزمانو په ځای بېګنا خلک نیسي، نو دغه وجه ده چې پوز د دې تاثر ختمولو دپاره دا لار خپل کړه. دې زیاتوي
پاکستان کې دومره وشو چې دلته کې خلکو اعتماد ختمېږي په سټیټ باندې په ادارو باندې. زما په خیال باندې دغه یو وجه کېدی شي چې دلته کې د کومې سکیورټي ادارې دي، هغوی به دا خبره ګڼلي مناسبه چې موږ ته پکار دي چې دومره غټ کار شوی دی په لومبي د لمانځونه اهم خلک ګرفتار شوي دي، او د هغوی سره دومره ښه معلومات و چې دا سړی چا کم کم کار کړی دی، چا پر شکې بوتلی دی، چا کور ورکړی دی، چا به دا سهاره وړی ده. دوی به دا غوښتل چې یاره دومره کار دوی کړی نو راشه، دا بیا میډیا ته مخایه، دا بیا حقو ته مخایه چې یو کم هغه یو مایوسي خورېږي په دې قوم کې د دې هرې حملې نه پس. زما په خیال باندې دا دوی یو کوشش کوم وي چې د دې نه پس د خلکو مورال لږ هایي شي.
همدا تپوس چې مو د دفاعي چارو د یو بل کارپو او د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نو کو، نو دوی وی چې دا کار د یو حکمت عملې تر لاندې شوی چې خلک ترې عبرت واخلي. دی وایي
یو خدا د چې پرسته خو دل د دې فارم وی چې د یو ډیټر فیلیو دا ډیټر فیلیو دا د سره په خپل ځد باندې د داسې ګونه فخکارا کې دوه باندې د زیات پکې کې نسبت په سزا باندې او به د نورو مشرانو خبران د پاره دا یو سبق جوړ شي چې کشرانو باندې نظر ساتي. بل خبره دا هم ده چې دا کم ځینې ملکونو کې چې پک ایگزیکیوشن کې دا غیر وسطاوی او چیرې دې کې خلک عبرت هم حاصل کړي، چیرې غلط کار کوي نو د غلط انجام هم پیدا داسې دي.
نو موړي زیاته کړه چې د دې عمل یو مقصد دا هم دی چې خلکو ته وښودل شي پوز قانون نافذونکي ادارې او استخباراتي ادارې خپل کار په چټکتیا سره کوي او د پیښې سمدستي وروسته د ملزمانو مرسته کوونکي هم نیولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان پوز داوه کړې چې 400 حملې له افغانستانه تنظیمېده او په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته ورکړي دي. دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي، په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مساخیل د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعې دي، هغې باندې تاسو خپل ثبوت دی که څه ستاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ، خو ډېر ښه دغه دی. دغه هم غیر ضروري چې کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شوي دغه نه شوي، هر چا ته پته ده کوم ځای نه شوي، ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي تاسو. ګوره د نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي چېغې سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې سر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات. نو زما په خیال باندې دا هغوی نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړئ، دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وویل چې هغوی نشي کولی چې هغوی داسې معاملو کې پرېوځي، افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته، حل سر څه وینې د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه کوم شکایتونه هغوی سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي، نو باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي، کنه صرف د کرخې یو اړخ ته خو امن نشي راتلی، دا ممکن نه دي چې کرخې یو اړخ ته امن راشي. نو د دواړو اړخو ته به امن راځي، هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکړي او یو بل باندې دا چې کوم بې اعتباري ده یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي، چې کله دی دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت وشي. زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپله ورو ختمېږي. بل دا چې طریقې کار فرض کړه تاسو د هغې خلاف دغه کوي نه وایي کې صرف دا خو نه ده چې تاسو فوج ورولېږي او هلته کاروایي وکړي او هغه بیا واپس راشي. هغه زموږ بل کله کمزور دلته خلک د فیصلې کولو قوت نه لري. یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایي کوو دغه کوو که دې اشتهات راولو هغه ځای چې شروع شي بیا وروسته دې طریقې سره نه کېږي. لکه پوره یو عزم ورته وایي کنه سیاسي عزم او عسکري عزم دې څو پورې چې دغه نه شوی دی چې پوره قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دي پکې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په بادشاہ خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورمه ورځ د چارسده ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په چارسده ښار کې اوسیدونکي دغې پیښې ډېر زیات غمجن کړي دي. دوی وایي چې دې پیښې د ماشومانو په ذهن ډېر اثر کړی او ویرې ترهې سره مخ دي. له چارسده نه د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد د نور تفصیل سره.
دا چارسده د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
درې ورځې تاجر اتحاد د سوک اعلان کړی و، بازار مکمل بند. درې ورځو نه پس زمونږ مطلب چې بازار کولو شو اوس، او د خلکو په ړونو کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسیږي هغه اوس هم شته دی. د نن نه چې یو کال یو میاشت څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ ته رسېدلی و، هغه درد بیا راورسېد مونږ ته.
بل خوا هم د چارسدې سراجلی چې زده کوونکي دی وایي که څه هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوي دي، خو له خلکو او په خصوص سوتوګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حملې نه مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي، د ماشومان چې په لار سکول ته تلل یا په چټه کې راتلل، دوی په مخ چې باکمه رڼاګانې او کوم خندګانې وي، هغه شان خندګانې او رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي. او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومانو کچه ډېره زیاته کمه ده.
متحر شاه یو ډرایور وایي چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس یې غمجن کړی دی.
زنانه خپه دي، ماشومانو په ذهن باندې بد اثر پروته دی. دکانونه اوس په مزه مزه کولاویږي، کارونو ته خپل دروزی او فضا اوس هم غمجنه ده. او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته، هغوی سکول ته نه ځي، داوی په ذهن کې آیره ده.
د پامل دا چې روانې میاشتې په شلمه نیټه د چهارشنبه په ورځ بادشاہ خان پوهنتون باندې څلور وسلوالو برید کړو چې پکې یویشتو پورې کسان وژل شوي دي. په وژل شوي کسانو کې د پوهنتون استاد، زده کوونکي او د پوهنتون ساتونکي هم شامل دي. بلخوا د چهارسدې لوی هسپتال کې د بی علاج د پاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورون ته لیږل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو او په خاصه توګه د لورو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړي. د چارسدې په بادشاہ خان یونیورسټۍ د وسلوالو د برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پوهنتونونو د استادانو یوه غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سي ځواک ځای پر ځای کړي. زموږ همکار انیس اجمل په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټڈی مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړی او په سر کې ترې په بادشاہ خان یونیورسټۍ کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی. نو نوموړی وایي
تدید په بنیادی مقاصدو یو خود صوبی ټول وی سیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونیټي او یو سالیډریټي شو کی. دویم حکومت نه مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بالعموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټي حالات د سې دي چې د خصوصي اقدامات پکار دي، او هغه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سي ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانی دي. خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی صاحب، په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پېښه وشوه نو بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت خبره وکړو، په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سیکیورټي هم ورکړې وه. تاسو د دغه ټولو حالاتو نه مطمئن یې د دغه سیکیورټي د دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی وو؟
مسئله دا چې زموږ د سم ادارې دي یونیورسټي خو بیا هم له اټانومس دي. د دې کې پوسټ ډیپلایمنټ چې دی نو هغه صرف دومره کار وکړي چې دا خلک کرټیل کې انګیج کې، د دې نه زیات سیکیورټي انټرنل لکه مین ډیپلایمنټ هیومن ریسورس ډیپلایمنټ چې دی د دې واحد حل نه دی. په خصوصي حالاتو کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه ممکن نه ښکاري.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسٹی باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعات تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ سره وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره وي به یریږي ای ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه مخه راغلي دي او
چې کوم حالات کې نو یو خو ډېر طالبان د ټول یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم نه چي دي هغه ویجیلنسي او عام سکیورټي چې کم نارمل حالات هغه دي نو پکار دے چې دلته دا پیدا سکیورټي چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغ سټیشن او سکیورټي ګارد دا ټول میکانیزم ری دیم کو ته ضرورت دی دریم د هاستل کې چې څومره آؤٹ سایډرز دي په دې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غټ لاس وي د دغه تعاون به په کار وي په دې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دوی ټول په دې اتفاق وشي دې حوالې سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویره به اوس نه وي معلوم دغه سره سره د بعض یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوا لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا هغه یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی بیا دا هغه یو ولټایل لوکیشن دی رورل ایریاز کې دي بیا د پېښور یونیورسٹی یو خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیوارې کې پنځه یونیورسٹی دي او پنځه ایډمنسٹریشن دي نو دا د سمیت دې ته وایي چې ویل یا د ګومل یونیورسٹی کې له دوه دښتو څخه بند ده نو طالب هم غواړي چې یونیورسٹی پنځه یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بندې دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل غواړي په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر سے پکار دے چھ پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انہوں نے ایٹ کی منگم پول لاسو او کینو دے دے پارا یو میکانیزم ہو بس
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو دی افغانستان خوست ولایت ته د خوست ولایت قومي مشران او د مدني ټولنې یو شمیر غړو د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر باچا خان په هنتون د 13 چهارشنبه ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقۍ پر ضد د ځینو کړو پلان شوې سازش بولي دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې ذمہوار کسان او ولس ته په ګوته کړي نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسلوال بریدونه وکړي ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي مدني فعال فیض الله غمخور
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندې سوځول کېږي د لکانو خوندې سوځول کېږي دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي
قومي مشر حامی منګل وویل
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي که موافق دی که مخالف دی که د هر مکتب فکر چښتن دی دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه
عمل وکي او د خپلی استادونو او محصلین د مرکان ته اوس
د سیاسي چارو کارپو عزیز الرزلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید کړي
زما پان په پاچاهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې هغه څوک چې دا ډول حمله سر ته رسوي زما په عقیدا وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال راورته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي
وست ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمی کابل کې سلور د پراګ په سټوډیو کې دولس نیمی بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د فرخنده اسدنا
نن سهار په پیښور کوهاټ روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی په ضلعهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولی دی په دې اړه سندي ویلي د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولي دي پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته ویل له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو دا وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی وو د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویم ورځ په دوحا کې وشوه د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي ریډیو ته ویلي د غونډې لومړی ورځ په ښه توګه پای ته رسېدلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپېته کسان وژل شوي دي چې پکې نهه ماشومان هم شامل دي فعالان وایي شک کېږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه دولس تنه وژلي چې د شام له لورې یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله د اردن پوځ پرون ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی
فرخنده اسد واد خبرونو د لنډی سره اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې د چارسدې پیخي پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټې جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړي او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوه وکړه شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي خو په حقیقت کې داسې نه و ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سختې کاروایی خطر وي نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړي ورسمانه په اخیره کې لیکي چې اولس لا پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې دي صرف په ادارو انحصار نه کوي بلکې خپل سترګې دي هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې دې پرې خبروي چې په فوري توګه یې مخنیوي وکړي شي چنګ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیویس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیش کړو خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدی شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي د امن او امان سره سره د تعلیم صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي دینه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي کم چې نه کیږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو موضوع ته کتنه کړې ورسپانې لیکي چې یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنې پر موضوع جوړ دی د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو او ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي د مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شرمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګسارېږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي د ادارې په خبره کې دې شي دغه شمیر له دې هم سیوایي ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي ورسپانه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له مله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي شرمین عبید ورسپانې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو ډنفورډ وویل نو غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوو د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي د قطر غونډې ته هیله مند دی خو یادوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه پګواش نړیوالې ادارې جوړه کړې ده چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري جزئیات یې د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه سوې د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامي سونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه
55
people of different groups. They were in the Taliban, and they were in the Taliban. 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 خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چهارجانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده، او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دغه غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق سته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي. د ښځو حقوق باید خوندي سي، او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسون وویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانیږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مئی په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې 2 ځله غونډې کړې، او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لیلې کېدو وروسته تهران ته تللی و، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانیستلو ته هیله مند دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شنبې په ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کاله پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیاردو ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پیښور او چارسدې د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځ دغو پیښو ذمواري پر ګاونډو هیوادونو کې موجود په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راوځي. د دغې لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد نه.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسلویخت کسان چې زیاتره یې ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروسته داسې ویل کېدل چې داسې پېښې به بیا ترسره نه شي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نخه کړه. له داسې حملو وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د چارسدې د پیښې وروسته د پوځ ویان وویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابي ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څېړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروسته وایي چې په دې کې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پیښې وروسته یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې ردعمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بېرحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس ورغلی دی وخت د ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري باز محمد عابد وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد مو د باختر ستوري ونیزه خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به د لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو رپورټ ولرو. بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویاړ د یو شاعرانه ماښام په اړه رپورټ وړاندې کړو، او په اخره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواري په مړینه د لیکوالو تاثرات په رپورټ کې ولرو. لومړی رپورټ ته راځو. د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 اونۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د لیکوال، شاعر او د افغان ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو. افغان ادبي بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو، استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله، او له دغه لارې یې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول. په کابل کې افغان ادبي بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې واورولې. په دې اړه د دغه بهیر یو تنفال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای. ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې، استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې، کریم محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله، نقیب احمد عزي او یونس تنویر دوی خبرې وکړې، استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې. د دې لپاره چې د ارواښاد پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو او خصوصا په افغان ادبي بهیر یو احسان دی، نو د دې لقبله مونږ ولمانځو.
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبي بهیر هم دا ځل خپله ونیزه غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي زبیح الله احساس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوې تجربې کړي، نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي.
کله یوه اړخه د پسرلي صاحب شاعري د هندي سبک وروستۍ کړۍ ګڼل کېږي، دا یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو. په نوي شعر کې د ده د تخیل عجیب ځواک، د ده د تصویرونو رنګارنګي، د ده د وزن او ریتم، د قالبونو بیلابیل اړخونه، د ده د تصویر د انځورکشۍ بیل انداز، دا هغه اړخونه دي چې د پښتو نوی شعر له کلاسیک شعر سره د خپلې شاعرۍ له لارې د یو پل په توګه سره نښلوي او د ده د شاعرۍ ارزښت یې لا پسې ډېر کړی دی.
خوست ادبی بهیر هم خپله اونیزه غونډه کې یوه برخه د استاد پسرلي دویم تلین ته وقف کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلي په شاعرۍ او نثر ویناوې اورولې وې. د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاری و. د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا وروسته په هندي سبک کې د ده په تول نه چا شاعري کړې وه د ده په ژوند کې، او نه به یې فکر کوم وروسته وکړي. دی په نورو اړخونو کې هم سرلاری ګڼلی شو، مثلا د کومې ادبي مجلې سپیدې بنسټ چې دی ایښی و هغه په تول پوره ادبي مجله وه، تر څنګ د افغان ادبي بهیر بنسټ چې د په پېښور کې کېښود هلته یې مشر و. کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د هماغو ادبي بهیرونو سلسله روانه ده، فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به پوهنتونونو اکاډمیو دومره کار نه وي کړی لکه د دغه بنسټ چې وکړ.
په کندهار کې روحي ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر یو تنغړي نثار احمد صالح مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوډ کړی چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي.
د استاد ژوند یوازې ادبي ژوند نه و، هغه یو څو بوده ژوند درلودی. زه د ادبیاتو د یو شاګرد په صفت باندې دا ژمنه کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوندی یم او کندهار کې به بل ځای کې اوسېږم، د استاد ژوند به او د ده تلین به لمانځمه. د استاد شاعري، د استاد نور ژوند مجموع چې استاد کومه کورنۍ افغانستان ته پرېښې ده، هغه په واقعیت کې په ټول افغان نمایندې حق لري چې د ده ژوند او د ده پر شاعري باندې ډېر بحثونه وسي.
په ننګرهار کې ختیځ ادبي بهیر هم خپله غونډه د استاد پسرلي یاد ته ځانګړې کړې وه. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: استاد پسرلی یو علمي او ملي شخصیت و، نو ځکه یې دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و، ځکه مو ون مانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې، په ټولو افغانانو باندې. هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هېرېدونکي دي، او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک مانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنی شیری مجموعی دی. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سرې غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په خزینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1928 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و، او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر، او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا زمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا زمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفعال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په کندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې مونږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون په روزلو کې لوی لاس لري. یعنی کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت کې چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان دی نه، داسې مرسې او حلق نه دی، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساري یې کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف رادیوګانو نه اورېدلې دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چا نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغې ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی. د غونډې په پای کې استاد لال پاچا ازمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلی څو بیتونه یې دلته را نقلو.
اور به وای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼا کړه په سندرو باندې. ښایي چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړې په ګورګورو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼي باسي. خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا ازمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویشت ناچاپ اثار لري او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابیب الله زړسوان شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسوان په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسوان شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال و.
او د خنی که احساس خوندو ډیر خو وطن پرستو همیشه به موږ په دې مشایرو کې د موجودیت سره به هغه مشایره خپل کېدله او غږ بم کاوه چې زمونږ سپینګیری شاعر زمونږ مشه شاعر زړسان سي نو دخته کارونه دي دغه نن محروم شول خدای تعالی دی او ته جنتونه په نصیب کې برکتونه دې ته په اولادونه کې دي.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و خو لاطفي ډک زړه یې لرلو.
زړسوان شینواری زموږ د معاصر ادب او بیا په معاصر ادب کې معاصر غزل یو لوی استازی و یو بنسټیز روکنی و. د حمزه صاحب نه که څه هم متاثره و خو د دې تر څنګ یې پخپله هم په فن کې یو خواږه و یو ځانګړې لار یې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی څه هم پوځي و مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان و. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخلص زړسوان دی همدغسې یو زړسوان دی انسان و.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښاد په بېلابېلو برخو کې پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر و. حبیب الله زړسوان شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و او عالم و دانشمند شخصیت و. او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه.
یا د دې وی چې ارواښاد حبیب الله زړسوان شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړي او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښاد زړسوان د 2018 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 15 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.